د شنبې د ورځې هغه بریدونه غندلي چې ګمان کېږي د روسیې قواوو لخوا به سوي وي. داوداغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نسي ګرځېدلی. د دسمبر پر 6مه نېټه په ادلب ښار کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېری کسان پکښې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکېټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکښې ویجاړ سوه. داوداغلو دغه بریدونه په تندو الفاظو غندلي دي.
روس هوا قوتلرنین 20 اراليك صباح ساعتلرنده
د وی موږ د اتلیپ پر شار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د 6مې نېټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه سوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه یې وژل سوي او 15 دېرش نورې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمېر په حقیقت کې 200 تنو ته رسېدلی دی. روسیه تر اوسه دا نه ده منلی چې دغه حملې د دوی هوایي ځواکونه کړي دي. داوداغلو دغه راز وایي په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډېره د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکي وګړو دي. دی وایي په هغو سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی هلته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي سوي دي. ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیې صدراعظم چې د سې شنبې په ورځې د هغې هېواد د واکمنو ګوندونو له غړو سره په انقرې کې خبرې کولې وویل
روسیه سوویتیک پلاورالر
دوی روسیه باید د پخواني شوروي اتحاد په څېر د واخ تورونه او نورو ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي. د سوریې خاوره د روسیې د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه لا خړپړې سوي چې یوه روسي جټ الوتکه د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکوره سوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیه د سپتمبر پر 10مه نېټه په سوریې کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړي دي. خو لویدیځ هېوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد مخالفین له منځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پورې خبريږي او د ماشام لوو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ګوډیا چارونی سفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفری پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اورو. په دې پروګرام کې د هغو دواو په ارتباط په تفصیل خبرې شوې دي چې خلک یې په خپل سر خوري.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. زه فرشته مرسل مو د کور کلی په خبرونه کې هرکلی کوم. کله چې پر یوې لارې ځو او هغه لاره راته نامعلومه وي، نو باید موږ ترې ډډه وکړو او یا هم له داسې چا څخه پوښتنه وکړو چې له هغې لارې پوره معلومات ولري او پرې بلد وي. که چیرې موږ په خپل سر په یوې ناپېژندلې لارې ځو، نو حتمي به له ستونزو سره مخ کېږو او ښایي ژوند مو هم له خطر سره مخ شي. دا خبره مو ځکه وکړه چې موږ اکثره وخت ځینې درمل په خپل سر پرته د ډاکټر له مشورې خورو، چې دا کار زموږ ژوند له لوی خطر سره مخ کولی شي. یو بل غیر مناسب کار بیا دا ده چې ځینې کسان د بل کس له نقصې نه دوا اخلي، چې دا کار د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. سی کارکوونکي وایي چې د ناروغۍ په وخت د ډاکټر ته مراجعه وشي او په خپل سر د درملو له کارولو نه ډډه وشي. خو د بګرامۍ اوسیدونکی حاجي زمان چې کله دواخانې ته دوا پسې ځي، د درملو نښې وایي بیا دوا اخلي.
د سر درد، د پښو درد، مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو، پلیسټان ګولۍ دي، مقصد دلته مږي د پښې ګولۍ بولوښه شیر پیلی کلی دی شیر مارکه ها دغه گولی دی داری سر درد دی خواه چه دسترم دیر خواه سی مقصد یادی بخوی دی درد ها بیال دست رایی مقصد معلوماتی اغراکی د پخو د درد داسې نښې لري چې مقصد دلته ګونډي لیکلي ډبې باندې ګونډي لیکلي دا جوړ کې لیکلی ملا د درد مقصد د هغه بیا درکوي هغه بیا مقصد په اوبو باندې ملا لیکلي د ملا کمر فرق صحیح مقصد کې موږ جوب کې بیا موږ ورته ونیسو دا ګولۍ وخت د غاښ د درد هم دغه اثره یې ګولۍ هر وخت د شنې ګولۍ د کپسول رنګه دي هغه ګولۍ چې رنګ یې تک شین رنګ بل چاته مې ورکړي د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دي د ښې بولې مقصد هغه په اویا روپۍ پاکړ ته نزک د غاښو ختموي کاغذ یې بندي کپسول رنگ مقصد اسی برک برک رنگ کیا
پخپل سر دوا خوړل دومره خطرناک دی چې د ټولو مر لپاره هم انسان په بیلابیل ناروغیو اخته کولی شي. د کونړ وسونکی آجی محمد شریف وایي چې کلونه مخکې د ملاریا درمل پرته د ډاکټر مشورې نه خوړلی وو، تر اوسه بد اثرات پاتې دي.
پاکستان کې موږ مهاجرو نلته بعد څه کارو چې نه به نواغستله، نتیجه به د درې ورځې پس راتله. قسم نظیر ټابلیټ ګولۍ وي چې ډېرې قوي ګولۍ وي، نه ګولۍ ما پخپله خوړلې وي، استعمال کړلې مې. زما په دې میده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړو چې دا خوله ټول مې پولی شو ډېر زیات څه خراب شو. ان تر دې چې بیا باجوړ کې زما کارونه شو، بیا پېښور ته لاړم. پنځلس ورځې پېښور کې بستر هم ځان نوم مخبر قسم قسم دا سیرومان ډراپونه دا راته سټارټ. پنځلس ورځې پس بیا ما د یوه میاشت وخت خیراکو بیا بیا لاړم. هغه تکلیف چې ما موندلی دی اوس هم چې زه عادي شی وخورم نو بس دا خوله مې پخېږي، نو دغه مشکل ما پخپله لیدلی دی.
ځینې کسان بیا وایي دومره پیسې نه لري چې ډاکټر ته فیس ورکړي، ځکه هو په خپل سر دوا اخلي، او بل دا چې زده کړې نه دي کړي، د دوا په تاریخ هم نه پوهېږي. د پروان اوسیدونکی حاجی ګل محمد وایي چې له همدې امله خو یو ماشوم د هغوی په کلي کې مړ شو.
تاثیر پې وکړو ټکو پاتره ده، که تاثیر پې ونه کړو وایي دوا راباندې ونه لګېده. قیمت یې جګده، پیس یې جګده، مسخات چې چا وسه ونیسي هغه څه چاره وکړي. او چې چا سره یې هغه بیا پروا نه کوي که په دوه سوه وي که پنځه سوه وي که زر روپۍ پیس ور واچوي بس دوا واخلي. که سیات یې له بله خوا میندلی ما دغه شربت راباندې ولګېده خل پې مړ شو. د موږ په کلي کې یوه د پیش ګولۍ ورکړه یو ایوان ته ناوس ته نه وه رسېدلې پې مړ شه بېچاره. دا پوښتنه نشته چې واورور دا ګولۍ دې خرابوي ولې ډېرې خراب کړه. د مونږ خپل یو تره و، هغه به چې کومې ګولۍ را وایستله که سردرد به و که د پښو د درد به و، ایسه به یې تراک یو ګولۍ ګړابي سه به یې خولې ته واچول. هغه به چې واچول هغه سکه پنځه کاله پاس هغه مسخط ژوبس.
کله خو بیا داسې هم کېږي چې ځینې کسان د درملتون خاوند ته خپله ناروغي وایي، هغه بیا پرته له دې چې ډاکټر ناروغي تشخیص کړي دوا ورکوي. محمد زاهد وحیدي د ځان په هکله وایي
دی دواره ته غوټه سو رقم ته را اخلله، کور ته مې راوړه، مریض ته مې ورکړه. هغه مریض له مرګ را وګرځېد، نږدې وزلی و. په هغه وخت کې را باندې زیاتې وې، څوک کابل ته نشو راتللی. په خپل سر دواګانې دي، اول زه خپله یم، خپله مې خسر کړه. مې ناست وم سپین سرې خوا کې مې اوس په دې مزان کې ده راغلې ده. ما ځوان ملک کړم، زه پوهېږم راکړه خوا کې چې پچکارۍ دې راک در باندې وکړم. کمبخت ویلې زه دوا له خو مشه زومې ده، په ما به پچکارۍ وکړه. د راک پچکارۍ مې پرې وکړه، لاس یې وپړ دې تروس راته وایي. تا چې پچکارۍ کړې هغه لاس مې تروس ته خوږېږي. توبه مې وخت کې نه به دې سوجي پچکارۍ کوم، نه به دې راک پچکارۍ کوم، نه پی پیدم مزه دې راک پچکارۍ راکې به ورکې په وبې کې. الله یې وپړ دې یو مې اصل غلاس شکایت کاو.
محمد زاهد وحیدی وایي چې د ځینو ډاکټرانو به دربیا سړی دې ته مجبوروي چې پرته له معاینې په خپل سر تدابیر وکړي. هغه د غاښو د ډاکټر کیسه کوي.
خپل ما می خدا ورسته په یولس بجو د شپې غاښ خوګیده. زه قسم درته خورم ډاکټر به ما پیزنی د ششنه بخونه ګیره ولا کده ما، یعنی لاس په دې بل په خوله کې په وینو و، د سکاش په وینو سره و، د ما د خاله په خوله کې چې ورشو ما لاس ونیو. مالته څنګه ډاکټر د مردار لاس دې غسړي له خولې راوې سو، د ما د خاله په خوله کې وي دا مې لاس په ونیو. دا د ما خدا خپل ودا غاوري غیرت ولې چې کور دې ودان ما ته لاس ولې د پله نه پریخود. بیا په قار سره غاښ په ونی سپ ښکارې په وکړه کور ته راغلو. یا کی بردو یا غاخ نه شکایت ته ساره پر ټول لاستو سار میرا واسطه په دیوانانو کې می غاخ په وایست. یعنی ډاکټرانه چې غم نه خوري مجبور ده چې سره په خپل سر پښکاری را واخلي، په خپل سر دی غاخ د درد دوا را واخلي. خو ډاکټرانه علاج نه کوي، نو هغه علاج چې مردار لاس زنانه په خله کې وایست وزه تا غاخ ګرم چې کوم یو دی غاخ کوي کې مې مجبور کیږي په دغه دواخانه سره ته هم کې لاس کرا ته ګولې راځي سي د غاخ ګولې را کا دي سر درد ګولې غیا په قلب تاثیر کی یا په پښاب کی یا په سترګو کې. ا دې می ز پلا دوستان ټول رواني
د ننګرهار که جمال بیا دغه کسانو پاک له خبرې کوي چې د بل چا په نسخه دوا اخلي
په خپل سر دواګانې خوري، یا هم پرته د ډاکټر له مشورې نه. یو چا نسخه اخیستې وي، مثلا سر درد کې نسخه اخیستې وي، هغه دوا هغه سړی خوري جوړیږي. لاس ورځې وروسته دغه ورور ناروغي هغه وایي زما هم همدا تکلیف وم، دا نسخه واخله جوړیږي. دا سردردي چې موږ او تاسو عادي مرض بولو، دا په دې کې څو رقمه سردردیګان شته دي چې مختلف علتونه لري سړی ته پیدا کیږي. کله ناکله یو عادي نسخه یا یو ګولۍ هم د سړي د ژوند د ختمېدو سبب سبب ګرځي.
په خپل سر دوا خوړل ځینې نورې صحي ستونزې هم پیدا کوي. د کابل اوسیدونکې مریم هم دا خبره کوي.
ما داسې امور لیدلې چې خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړی دی، نوم یې هم نه پیژني او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي یو کوچنی دوه دانې په یو ور، یعنی بدون له دې نه چې هغې نوم وپوهېږي یا دا د کوم مرض لپاره دوا ده. وروسته له هغې نه چې د ده عواقب بیا څه و چې عادي سردرد به هم زوی درلوده، ده به ټابلیټ نه شوی خوړلی، ځکه یو ډول حساسیت یې د دوا درملو په مقابل کې پیدا کړی و. نه یوازې دا چې میندې دا کارونه کوي، ځینې نارینه دا کارونه کوي، مثلا پلرونه دا کار کوي. ګټه خو هېڅ نه رسېږي، زیان به هم ورسوي، ځکه دوا خپله بعضې وخت لکه زهر غوندې دي. همیشه باید د ډاکټر سره مشوره وشي. بعضې ښځې په کورنیو کې چې مشران دي، دوی وایي موږ مثلا تجربه لرو د دغه مرض لپاره دا دوا ده. تجربه کیدای شي چې ډېر رول ولري، مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا وپیژندل شي او وروسته وخوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره.
روزو دي ته چې ډاکټران په خپل سر د درملو کارول څومره خطرناک بولي. ډاکټر شاه محمود ناصری وایي چې نن سبا ډېر کسان په خپل د ځان ډاکټران دي. که دا کار ګټور وي نو د ډاکټران او روغتونونه ولې پیدا شوي؟
دا ډیر خطرناک ده. ګوره چې ماشومان که دوا اخلي، ډاکټران ورته مشوره ورکوي په ډیر کمه پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته ضرورت لري. کدی په خپل سر ورکې د دې دوز زیاتیږي، د ماشومان مقاومت ډیر کم ده، د ماشوم د مړینې خدای نه حساب ګرځي. او امیدوارو خویندو ته دا مې مشوره ده، دوی په خپل سر باید دوا ونه اخلي، ځکه چې دوی په ناس کې یو بل ماشوم ده چې هلته روزل کیږي، د دې بدن د مقاومت کمه ده او مقاومت دومره لري کېدای شي چې د دې ماشوم د سخت سبب شي، یا ماشوم د مور په خېټه مړ شي نو دا مړ ماشوم وزېږي، یا خپل مور ته دا یو حیاتي تاوان ده. هر کله چې دوی مریضان کیږي، دوی د لاړ چې ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر سره نسخه واخلي او د ډاکټر د نسخې په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي، ځکه چې دا غینه پرته دوی نه پوهېږي چې په څومره مقدار باید واخیستل شي، په کوم اندازه باید واخیستل شي، په کوم دوران باید واخیستل او کومې دوا واخیستل شي، ځکه که یو دوا ګټه رسي په زمین کې تاوان هم لري. دا شخص اخلي دی نه پوهېږي دا چې زه د ستوني تکلیف هم دی باندې زه جوړ شم، تم شاید جوړ شم، اگر نه هغه د ستوري تکلیف کوم میکروبي حالت درلوده. په کلی کې دا یو ژوندۍ مثال چې مالې در هلته یو کونډه ښځه ژوندې کوله، لار کې به ګولیګانې پیدا کول، هغه به پاکول، به خوړل. ځوانان هلکان به ورته ویل چې مورې دا مخره ولې دا خوري، دا ویل زویه دا به حتمن یو مرسته ګټه لري، یو ګټه خو لري چې دا جوړ شوی دی، خطرې خوړل، دا یو غلط عمل کرد. او بل د ډاکټرانو د مشورې نه پرته دوا خوړل، یا خود سره دوا اخیستل، یا خود سره دوا خوړل، د میکروبونو مقاومت جګوړي. میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې به جوړ شي، یعنی لمیز الرټ شي، نو که خود سره دوا واخلو، اول خو په مقدار نه پوهیږو، بل په هغه نویت د انټي بیوټیک باندې موږ نه پوهیږو کوم نو انټي بیوټیک د خاص مرض لپاره ضروري ده. دا هم چې واخیستل نه جوړیږي، او په زمن کې چې نه جوړیږي نه ګټه رسو، ځان ته خپل د میکروب مقاومت جګیږي. مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه موږ باید استفاده وکړو، د یو نه بلکې د څو ډوله دواګانو باید استفاده وکړو، چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه ډیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیښیږي.
د کابل ښار سره شمالي پل خشتي، پل باغ عمومي او ځینې نورې د ګڼې ګونې سیمې هغه ځایونه دي چې د خلکو په وینا پکې تاریخ تیر شوی او بې کیفیت درمل خرڅیږي. د ډاکترانو په نظر دا ډول دوا روغتیا ته د ګټې په ځای زیان رسوي، نو ځکه